کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي، په بغلان، بدخشان، پنجشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونوالو ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا سخت اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سری نیولو، بد چلند، شکنجې او ډله ییزو مجازاتو د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلی ته ځانګړي الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنه د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وي، خو کامیر وایي چې د چهارشنبه په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلی ته رسولې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه لري د جون په شلمه یعنی سر له دوشنبه چین ته هم الوتنه پیل شي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګ په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا غزن نوې قضیه راپور ورکړل شوی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال د پولیو د پیښو شمیر لسو ته ورسید. تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په میرالی او د دوسلیپ سیمو کې د پولیو دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمو اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین مخالفت کړی دی. دوه پخواني امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او ویره شته چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 28 کلن انډري هوین او 19 کلن الکساندر درویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې سره یوه اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. دا دوه پخواني امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي. د سپین ماڼۍ یو ویان پرون وویل چې دوی د دوه امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او دا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لږ تر لږه دوه امریکایان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس هم خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه نه دي تایید شوي. پرایس دا هم ویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګیرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو لیږد لپاره سفر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د یوناما مشه دی بورالاینس چې د ماموریت موده یې پای ته رسېدلې وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. په نورستان کې د ورو بې تر نورو سیمو زیات شوي ځکه چې لارې خرابې دي.
یو بوج وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپې او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرایه لګیږي.
په دې خبرونه کې مو د افغان خبريالانو له شکایتونو هم خبرو.
ټول خبريالان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالات کې کله چې ریپورت لیکي تشويش دي ته ویش ته دي اکسل عملونه به د دې پر وړاندې څوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام شزي له ټولنې ګوښه کړې دي. ریچارډ بنټ پرون ناوخته د اروپا پارلمان ته د افغانستان اړوند خپل راپور وړاندې کاوه او ټینګار یې وکړ چې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او د دې ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. طالبان د شغل بنډ سرګندونو په خبرګون کې وای دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرمنې فعال دي او دا ډول راپورونه مغرضانه دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکو لته ورځې پات کې د ورسته د اروپا په پارلمان کې د دغه هیواد د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغان خزو په تړاو د نوموړي لاندې خنډه کې څرګندونه ورسته له هغه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د روان کال د وری په 14مه ریچارډ بینیت د ځنګړي راپور ورکوونکو په توګه وګماره پرون پنځمه د خبرګولي په 26مه نیټه د اروپا پارلمان ناست کې افغانستان ته د خپل سفر راپور وړاندې کولو پر مهال اندېښنه وښوده چې طالبانو د خپل حکومت ولې لپاره تر دې دمه افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعالې ونډې ګوښه کړې دي. ښاغلی بنیت په دې ناسته کې وویل
The measures taken by the Taliban step by step since last August fit a pattern of absolute gender segregation and are made and are aimed at making women invisible in society. Their public identities and participation in society are being effectively obliterated.
خغلی بین ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
In fact, there are many human rights violations and abuses.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکون کې پرون د اروپا پارلمان ته په خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید مېرمنو ته حقوق ورکړل شي او کچرته نړیوال په دې برخه کې چې ونکړي دا د نړیوال ټولنې ناکامي ده. بل لورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس چې په افغانستان کې د وکلن ماموریت پای ته رسیدلې دی وای هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو مېرمنو او اقلیتونو ته پکې ونده ور نکړل شي دوام نشي کولای. اخلي لاینس چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردون کړه چې افغان مېرمنې په اوسنی وضعیت کې پریشتي او دا تر روانه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلی په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینز چې تازه په افغانستان کې دوکلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو مېرمنو او لګکیو ته پکې ونډور نکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شي دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان مېرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شي او د نفوس سمنیمه برخه محدود شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان مېرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. مېرمن دیبورا لاینز په 2020 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نو موري پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره راهیسي په دې هیواد کې لښپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په مېرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز سرګندونو پاړه تازه سندې ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسي د سنت پیټرسبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه لاسلیک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سنت پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوی هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل:
خاصه هیله او خاص مسایل به زمونږ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسي سره تجارت کمیږي، صادرات هم تقریبا د 150 لک ډالر په اندازه دي په کال کې، او $1.5 میلیون په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایي قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کوو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستيال میرویس هوتک تاس خبري اشانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې له روسي څخه د غنم او ګاز او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه ته ورسي شي. د نورستان اوسیدونکو وای بیروزګاری او د خوراکي موادو بایو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره پروان اقتصادي فخر کې چې لکونړ او یا لغمان څخه د وړو یو بوجي نه سل وشت کلوي بوجي رسوي تر خپل سیمه پوري دا ډیره ګران او ستمامي ځکه چې لارې هم خراب دي. لسمی راپور لر
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ ولایت ته چې سرکونه خراب دي، د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نور وړینو توکو په سی کونړ، لغمان او جلال آباد تلاړ شي او لیادو خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي، نو د وړو دیوي 50 کیلوي بوجي قیمت تر 3000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیګه کړی دی.
یو بوجي وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپے او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پوری 300 کرا لګیږي، چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخه کې چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري، نو د یو بوجي وړه چې خکته سي لغمان نه دا ویسي، نو د چي مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالي کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزي او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړي دي. دوی ټول حکومت خوراکي او نور وړینو توکو د بایو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتون کړي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل:
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګ د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګ خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاری وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیې لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونو زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د شمند اشتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر سرګندونی کړی دی د وینې په ارتباط یو برخه در سره شریکو.
وینې زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایی مواد لکه څنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري د بدن ټول حجرات هغه قلبي حجرات هغه د ګردو حجرات هغه د ینې حجرات هغه د اعصابو حجرات هغه د بدن د نورو برخو حجرات نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي هم غذایی مواد رسیږي هم د اکسیجن غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې د رګو کې یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي هغه زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي.
بل ته د وینې ورکړه څه ګټه لري څه زیان چاته وینه ورکړو ولې وینه ورکړو د دوی سوالونو ځوابونه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. متخصص ډاکټر په دې اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پټروکیمیوي محصولات پلورلی وو. د امریکا متحده ایالات د ایران پر پټروکیمیوي محصولاتو بندیزونه لګولي او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پټروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اټومي خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته لا پام پرته د ایران پټروکیمي محصولات په چین او د ختیځ آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انټونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پټروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی تبع محمد سعید رکن الدین او چینایي تبع جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوی دی. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراتورو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقه خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د چارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستيال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي خو له دې سره سره به د ایران د پټروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښ نه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې لوبډلې ته له سختې ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوه او په هوایي ډګر کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون د خلکو له هرکلي سره مخامخ شوه.
د کرکټ لړګره په نړیواله کچه نن درې مهمه مسابقې دي. یوه د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ چې پرون پیل شوی و، په دې لوبه کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 103 منډو اوټ شول او ویسټ انډیز په جواب کې 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بل لوبه د نیدرلند او انګلند ترمنځ چې لا لوبه نه ده پیل شوې او د هند او جنوبي افریقا ترمنځ هم د شلو ورونو لوبه ده. د نیدرلند او د انګلند ترمنځ یو ورسنې لوبه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوس د رډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټیدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په همدې حال کې د خبریالانو او خبری رسنیو فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې بیا بیا له طالب چارواکو سره شریکې کړي، خو لا هم خبریالان په بد وضعیت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تشویش دې ته وي چې د عکسالعملونو به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال پتوګه دندلري وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېخنه دي ته ویچه لغپریدو وروسته به سیمه ییز چارواکي په وړاندې څغ برګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغله ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان لورته اندېخنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دی ولایت کې په کار بوخت خبري اعلان معلوماتو ته د نل اسرسي تر څنګ لګنو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خان سره مخ کړي.
دوی ځنه ټول خبري اعلان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشويش دي ته ویش د عکسالعملونو به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکسالعمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډیر سخت د شویشه ویری چې ماته پر دې رپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي، دا هم خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، غواخونه او د سیمه ییزو چارواکو لوري د پیښو پټیدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېرې خبريالان لورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولای شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولای. دی وایي له خبريالانو سره نه همکاري خای د دې لامل شي چې ولایتي خبريالان خپل دندې پرېږدي.
دا د معنا لري چې په قرار قرار سره خبريال یا جرنالیست دې ته مجبور کیږي چې خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د جرنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبر اعلان لبیلابل ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو لوري ورته ویل شي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبره نشي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو لامل نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځلې مو کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من بیو له طریقه که څخ پروي نو باید د سې څخ پاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې به دا کیسه بدله ده. د غلطه په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غوښل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي رادیو ته وویل
خبر جوړ کړیم، گزارش شروع کړیم به هر ریاست به اداره کې سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا ادارې ته مراجعه کړي لمسره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بودی گزارش باید لغو شوه، ایره باید کار نکنی.
خو په ځینو نور ولایتونو کې یو شمیر خبر اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ایزو طالب چارواکو لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوجو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبر اعلان او خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځنګړي ډول ولایتونو کې خبر اعلان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دی او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبري اعلانو ژوند خطر کې دی،
لوږی سره مخ دی، لنامنه سره مخ دی، لتهدیدونو سره مخ دی، رواني فشارونو سره مخ دی، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه لباده مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وايي د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوې تفاهم لامل ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لاره د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده. البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د سات فرهنګ د ریاستونو له خوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیا د خبریالانو ملي ټولنې یوې اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سر نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیتلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ تجمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
زه یو تند ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې د کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی، او طالبان ورونه مې دا هله چې پاسپورټونه ورکړي دا لارې خلاص کړي، کنه دلته کار زمينه برابر کی، ز خپل راغله د کار بیکار هم کور را پغاړه دي، نو پاسپورټونه وی شي نو را ګوره لار اخلاصې مرزونه منکړي دا دا کمالات ده. دا دسه وخت عمر کې نو راغله لکه داخل ګوځ په موږ را وستا څنګه خلک دي، څنګه سم مخلوق دي، د اسلام دي دته وي. دا مامورین چې دلته داخل کو ته ډیر تکلیف ورکړي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناشتي، دوی دا خپل دا کم وړه یا ورې جوشې چې راوړي دا ژر نه وربیشي. زه د هلمند څخه خبر کوم وروره، دغه مامورینو ته دا قدر دا زموږ رختر لوړو چارواکو پسې ورسوي، دا قدر دې ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي، که لږ دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زموږ د طالبانو وروڼو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره دا بیا خپل عملي کوئ، تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي، وروره دا خپل عملي کوئ. هیله مې دې مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د آزادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوی ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډورو د لوی خېټو څنګه غوښتنه ده چې دغه دغه د دا مامورینو څخه چې دغه شبکې ده د انټرنیټ او دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي، د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر په دې خبرونه کې د وینې د ورکړې او په زیانونو او په ګټو او همدارسه د وینې د ورکړې پر اهمیت خبرې کړې دي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په پنځه بغلان، بدخشان او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعاو اندیشمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هر ورځ د خبريالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او د پخوانیو حکومتي کارکونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سرینې ولو، بد چلند، شکنجه او ډلې زو مجازاتو د اداو پاړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان نو تر دې مخکې هم د ملکانو په وژلو او بندي کولو تورن طالبان مخکم تورن شوی دی، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړی دي. کامیر هوای شرکت نوی ډیلی ته ځانګړی الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمن د الوتنې د تیر کال په اگست کې د طالبان په بیا وکمنې دو سره وزنډول شوې، خو کامیر وای چې د چهارشنبه پر ورځ په ځانګړی الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلی ته رسول دي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د بټولګډونه حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګ په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو وی ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. دوه پخوانی امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او داسې ښکاري چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د بوبیش کلن انډري هوین او نه دېرش کلن الکساندر دروویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې سره یو اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. د دوه پخوانی امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي.
یا د ژوند شتمنۍ
زمانو ریاس نوري نه کې هلیاو پرزوینه او منې په دې هله چې لبش پړې روغتیا خبر خمنو سید روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه پیلو د جون 14 د وینې د ورکوولونه لريواله ورځ ده. د وینې له ورکوولو هدف د هغو کسانو ژغورل دي چې وینې ته اړتیا لري. د وینې ورکول څه ګټه لري؟ وینې د انسان په بدن کې څه ډول فعالیت کوي یا جریان په څه ډول دی؟ وینې په څو ګروپونو ویشل شوی؟ د وینې کومې ناروغۍ دي؟ درملنه او له وینې سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زئی هم دعوت کړی دی. احمد زئی صاحب د خبرونه ته خره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري صاحب زه هم خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل خپل طرفه سلامونه نکېږي او احترامات وړاندې کوم.
مننه چې په دې خبرونه کې مراسمه غډون وکړل. لومړی راته وې چې د وینې لور کولو هدف څه دی؟ که څه هم لنډه مارنه واچول وینې ک چیرې ورکل شي دی یرو کسانو ژوند ژغورل کی؟ خو په خپل یو انسان چې وینه ورکوي، آیا التیا لريچ باید په کال کې یو ځل یا دوه ځل وینه ورکړي؟
ډیر ډیر مننه نوري صاحب. مکل دینه چې بس په دې اړه باندې خبر وکړو چې دا انسان څو ورې وینه ورکول شي په کال کې، کوم حالات کې ورکول کیږي، کوم انسانان د وینې اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې ورنه خلی څه مشکلات سره مخامخ کیږي. په دې اړه باندې غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې د وینه زمونږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایی مواد، لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. همداسې زموږ ساسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي، هم غذایی مواد رسیږي. هم دغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې یعنی هغه شریانی وینه چې پاک وینه ورته وای هغه زموږ ساتو د بدن ټول برخو ته عام اکسیجن او غذایی مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي نو په همدې اساس باندې د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټول حجرات او انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ساتو د حیات سره مستقیمن رابطه لري. کله چې وینه کمیږي نو په هغه صورت کې دغه د وینې د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرام څخه په 1 ډیسی لیټر کې کم شي نو باید د اشخاصو ته وینه ورکول شي او یو یونټ یا 500 سی وینه چې د هغه 1 ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرام څخه پورته وي نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوايان ورکول شي چې مختلف امراض د هغه آر مرض جدا تداوی ده. خو که چیرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي ځکه په سرطانی امراضو کې په اډوکو کې وینه نه جوړیږي بیا موږ کولای شو چې دې مریضانو ته د هماغه سرطان دواګانو د کیموتراپي او رادیوتراپي او شیموتراپي په څنګ کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکړو. کوم اشخاص ته وینه ورکولای شي؟ څلور عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه څلور ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکولای شي دا ډیر مهم دي. اول او ګروپ دا بیا صفر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ دا، دریم چې دا بی ګروپ دا، څلورم چې دا ای ګروپ دا. او ګروپ دې ته جنرال ډونر وایي. هر د وینې هر څوک چې هر ګروپ ولري هغه اشخاص چې دغه د وینې ګروپ او وي هر چاته یا د وینې ګروپ یې صفر وي هر چاته وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وایي. او همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی ای بی ګروپ ولري نو د ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستی شي خو هیچ چاته بغیر د ای بی د وینه نشي ورکولای. او همدارنګه د بی والا چې دې ستنه بینه هم وینه اخیستی شي هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي. او د ای ګروپ والا اشخاص ګروپ دي هغه د ای ګروپ والا نه هم وینه اخیستی شي هم د ای ګروپ والا ته وینه ورکولای شي. مخکې له دې نه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو باید دغه د چا په نس باندې چې وینه ورته ورکوي دي په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لر انتقالیږي هغه معاینات باید وشي. او همدارنګه په کال کې یو ځل نه نیول تر دوه ځل پورې هر انسان کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه ده بلکې صحت ته فائدہ لري ځکه زموږ ساسو په اډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ساسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چیرې موږ په کال کې وینه ورکو. بعضي امراض چې هغه امراض په دې کې یو اسکول چې هر درې مېشه د تداوی پرابته باندې باید خپل وینې یو چاته ورکړي. مثلا پالیسایټیمیا هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي. د هیموګلوبین اندازه چې په یو ډیسی لیټر کې 10 ګرام نه پورته شي دا اشخاص کولای شي چې والنتیر هم د تداوی په پرابته باندې هم یو چاته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا په واچول کوم کسان وینه ورکولای شي او کوم نشي ورکولای ک لاند رڼا په واچوي؟
اول کچیرته یو څوک اول باید دې باندې پوښتنه وکړي د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې. په نورانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرام په یو ډیسی لیټر کې ده. او په خپل کې چې دا 12.5 ګرام په یو ډیسی لیټر کې دا نارمل
اندازه. بله ډاکټر صاحب، دا خو باید یو څوک لاړ شي تر اوسه بوري ګومانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ څه دی. باید لاړ شي وینې ورکړي لابراتوري معاینه باید شي. نه په ټوله کې کراته وایي چې مخکله دې چې یو څوک تصمیم نیسي وای چې زغواړم وینه ورکم، مثلا څوک ورکوي شي څوک نشي ورکولای، مخکې د لابراتوار ته لاړ شي وینه تجزیه او تحلیل شي.
اول خو باید دا چې باید مخکې نه چې څوک یو چاته په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري. مثلا تور او سپین جړه چې هغه ته هیپاتایټس ټایبیو ټایسي وای که چېرته دا د یو چا په نس باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولای. مثلا یو څوک د ایچ آی وی یا ایډز ولري دا یو چاته وینه نشي ورکولای. بعض نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولای. خو که چېرته دغه ساري امراض کاغه وایرسي وي کاغه بکتریوي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي او هغه نشي ورکولای چې وینه ورکړي. مخله دې نه چې وینه ورکوي باید څو کاروځي. اول باید په وینه کې د ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص وب ساري امراض نه لري. دوهم باید هیموګلوبین اندازه معلومه شي. په نورانو کې باید هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرام څخه کم نه وي. په خزو کې باید 12.5 ګرام نه کم نه وي. که چیرته کمی دا اشخاص هم وینه نشي ورکولای ځکه دا هم د کمخوري فاده دي. که چیرته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي، کم خونه نه وي، کولای شي چې انسان ته وینه ورکي. وینه ورکول به د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري، بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي.
د وینې د ورکول لپاره عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري؟
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم اغه نه لري، او کولای شي چې دا ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي او چاته وینه ورکي، او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه نه لري. وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونه پورته وینه ورکول شي؟ کومرې له اویا پورته وی یا له شپاره سوله سونه ښکټوي؟
نه، ماشومان چې اکثره یو ماشوم نه شپاره سونه له دوله سونه چکامي اغا اکثره وینه نه ورکي. وینه باید ورنه کی او د اویا ونه پورته نظر دي چې هټه باید وکتل شي. کچیرته مزمنه التهابي امراض ولري، اکثره دغه مزمنه التهابي امراض د اویا کالنی نه ورسره رامنځته کیږي، نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کامل د کمپونی سره مخامخي کیږي، هغه بیا وینه نشي ورکولای. خو په هر صورت باندې که په مجموع کې دا چې موږ ورته اشاره ورکو، کچیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي، نو د وینې اندازې باید وکتل شي. کچیرته په نارمل حالت کې بیا بیا کلنی نه ورسره هم وینه ورکولای شي، او کچیرته وینې مقدار کم وي په ځواني کې هم وینه نشي ورکولای. که په نارمل رنج کې په هر حالت کې کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو ته یوسي چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید ته یوسي، چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم ته یوسي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، یو څوک نشي کولای چې د ګروپ او صفر وي، او یو څوک چې وینه ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي، ای بي ته نشي ورکولای. ځکه بیا دې په مقابل کې ریاکشن راځي، عکس العمل راځي، حتی د مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي، او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغي یا بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي، که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډیر ځلې کمپاینونه کیږي. په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ د ډیرو کمپاینونو شاهد یو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپل وینه ورکړي په بانک د وینو کې، وینې ذخیره کړي په ټوله کې. کراشو دې خبرې ته مخکې تاسو یو څه یادونه وکړل چې د وینې ورکول صحت ته هم ښه ده، که په ټوله کې مثلا دغه سی غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي، او تر څومره حده پورې دغه موضوع دود ده؟ تاسو چې په خپله یو ډاکټر یاست، آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوی یاست؟ پرته دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې درشي او وینه معاینه کوي، آیا بانک دی وینه شته چې له غزینه وینه ترلاسه کړي؟
نوري صاحب، دا ډېر ښه پوښتنه ده. که چیرته یو څوک وینه ورکوي کیږي، نو هلته هر څوک ورکولای شي. کله چې وینه ورکي، که په یو شپخانه کې چې بلډ بینک موجود وي، یعنی دا د وینې بینک موجود وي، یا په خپله په هر ځای کې دغه د وینې بینکونه موجود وي، هلته خپله خاص ماشینری دا چې هلته وینه ساتل کیږي، نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کیږي، وینه هلته ساتل کیږي، د بیا د وینې ګروپ ته نیږي. د هغې نه وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولای شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هماغه د وینې د بین څخه ترلاسه کړي. یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینه ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي، دا باید لاړ شي د خپل وینه عملته بینک ورکي. بینک چې ورکي د مقابل کې هغه ګروپ دی ویره چې دای وته ضرورت لري د وینه د بینک څخه یا د بلډ بینک څخه اخیستل شي. نو ما په مجموع کې چیرته امکانات موجود وي، هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه دا ورکول شي، دا د انسان صحت لپاره فائدہ لري. دا چې په بینک خون کې ذخیره شي، بیا نو ضرورت په وخت کې هغه د بینک خون ولا هر چې د کب شبخانه کې مرزانی، مثلا یو څوک د مریضان دی په افغانستان کې د سرطانی امراض، د وینې امراض، د وینې سرطانی امراض، دا په خپله د زیاتې، نو دا اړو کې وینې نه جوړي، دا د کمپونی سره مخامخ کیږي. بیا کولای شي چې دوی د مرکزی به یا هغه مربوطه شبکې چې د سپر دی د هغه ګروپ څخه دوی استفاده کولای شي. کدی پایواز دی وینې ګروپ د خپل مریض سره مثلا ماشونه لري، دوی کولای شي چې د خپل وینې په خون پوهي دغه پایواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینه ترلاسه کی. نو وینه چې د لکه مخې مچې اشاره وته وکوله، دا مثلا د انسان ته حیات ورکړي، ځکه چې په وینه کې اکسیجن او غذایی مواد دي. او زموږ ساسو د بدن ټول برخې حجرات او محتاج اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. چې دا ودنه رسیږي، نو مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي، او حیاتي ورکړو خپل فعالیت دغه فعالیت له منځه ځي.
مننه ډاکټر صاحب ډیر پښتنه به اوریدونکو هم لري ازادي رادیو د یو اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او کوم زمو تماس نیولای
نوري صاحب محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم همدر در سره پاړی کا کین لغمان
همدر صاحب خبرونه د خراغ لاست کلمو وینه ورکړي
وینه خو مې ورکړي دا نوري صاحب خو زبره سو خپل مطلب
بله کراس کم د غزما پښتنه تاسو بخنه غواړم کلمو ورکړي د وینه
یو لاس کلمو مخکې لاس کلمو مخکې
څه شول چې وینه مې ورکړي د وینې بانک ته ورغلې کوم ملګری یا دوست چې وینې ته اړتیا درلوده ورمکړه
لا بس یو ناپیژنګلو زنانه وا او بس هغه په ماشوم تکلیف او هغه ته ضرورت او هغه ته بس یو څه موږ نه درخواست وکړه ته ورکړې و نور
کله چې مو وینې ورکړه ل وینې ورکول او رسم کوم د احساس درلوده د ناروغي یا کوم جانبي یا عوارض د څه درلودل کنه
یار ابو نوري صاحب تا غمریز ډیر به سره وکنه او موږ په زنده ما غمریز موږ سره سر په ماغه تشويش شو د څه خاص پینه او بوسوي خود سه مرګر را ته جوس مو سره وړ اور مرګر را سره ول کنه وینا مخصطا وکنه لکه ډاکټر مخه خاص لوینه د سپا ده کنه
بیا څه شو چې ناروغ جوړ شو تاسو په وینه باندې
ناروغ جوړ شو د خینی ما شپم و او د ډیر په ور هم کې هغه سړی راغی کنه کې دی هغه سړی د ما غوري
څه احساس مو ورسته کاوه او څه احساس لري چا د عقل دی او چا ژوند خو مشغوره لیدي
یار نوري صاحب کده مونږه په دې ورډو کې باندې د بل چا ژوند غورل کیږي او یار چا غورل کیږي به صرفه ونه کیږي ځکه چې بس د بل چا ژوند غورل لخپل ژوند نم ډیر ضروری دی ځکه چې مونږ په یو بل ژوندۍ
احمد صاحب دې همدر صاحب خبرې مو واوریدلې د وینې ورکول ورسته د تزین سپارښتنې شوې کله چې انسان وینې ورکوي بیرته چې همغه خپل وینې پوره شي څه باید وخوري
شندره مننه صاحب دا چې کله څوک وینې ورکي وینه چې ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني چې ورته وایي انټروواسکولر والیم څه کمیږي نو د مریضانو د ګنسیت او خستګي د شای پیدا کیږي او فشار کې چیرې وینې ډېر کم وي او زیات وینې ورکي فشار یو څاند زده راشکیږي د مریض ته اول خو باید بیرته د غوښمه دوراني پرسی یو څاند د مایات ورکول شي د میوي جوس هر څه وي شو دی خو چې مایات وي بیرته بدن جذبي او د بدن انټروواسکولر والیم یا غوښمه دوراني پرسی چې فشار شي ته غوښمه نارمل حالت وګرځي او ګنسیت منسیت دام په نظر شي او د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ خپل زړه ګرده جګر د غدې وینې جریان یا پرفیوژن ورته بیرته نارمل حالت راشي دا یو او بل د دې لپاره چې چیرته مثلا یو دسي عجله واقعوي او د وینې مقدار له 200 ګرام څخه کم شو یا دا چې په خانه هم کم وي روزانه زموږ تاسو بدن ته نورې صاحب 1 ملي ګرام وسپنه جذبيږي او 1 ملي ګرام وسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ځای کیږي او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکي دلته هم وینه ډیره زیاته د بدن څخه د وسپنه غکیږي نو دې اشخاصو ته پکار ده ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره وسپنه ولري دغه زیات پخمږي مثلا لکه واخه خصوصا جګر او همدارنګ دې موجاتو نه استفاده وکي نو د بل ان شاء الله بیرته د وجود کومه وینه وسپنه کوم څه د هغه بیرته جبرانيږي او بیرته د غشاش نارمل حالت راځي او دا کوم د تشويش خبره نه ده کچیر دا شیان هم وانخلي د فتن دی وینه ورکول نو روسه مايات واخلي دا هم ورته کفایت کی بیرته زموږ استاد د بدن اړو کی دا وینه پرکوي ان شاء الله کومه خاصه هیڅ څه د اشخاصو نه ده متوجه
مننه بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نه ولای
ډیر مننه سره کس سره بل چې زه راکول مې لیکل ډاکټر صاحب دې السلام علیکم
لکه کتا سو ورو وغږی چې اوریدونکو هم پوسټ تاسو څه وای بل نن موضوع مو دی وینې د تاسو خپل په ژوند کې وینې ورکړې ده
بالکل مو شکر دی خدای پاک سره دې مې ډیر وینې ورکړې ده بیا به مرکو ډاکټر صاحب دا پښتنه
څوزلې دې ورکړې ده
زه ځلې ما هیستلې ده په درې کال کې ما پنځه ځلې وینې هیستلې ده خدای پاک دې کړې ولې
تاسو نه غوښتنه شوی و چې وینې ورکې خپلوان ته ورکړې کاو ورغلی وي روښتون ته وینې ورکړې یا
یو فلخ په کابل کې د ملالي ژوند روښتون کې مخه مخسوله ما دلته مثلا یو مړی خورکی ولا چې د ولادت ملزي ول په دغه خاطر وینې کوم ولغت وینې وکړه زما وینې چې د شارټ وینې دا او پوزټیو ده که ای مثبت وینې ده په دا وینې د چا چا نه برابر ده 50 کس ول کڅ 20 کس به 20 کس خدمت وینې سره برابر سره ما وخت د الله په نام کنه بیا په کندهار کې ورکړې ده او په کندهار کې ما درکا مو چې مثلا په شپږ میاشت کې په څلور میاشت ما وینې وښتله دا ډاکټر ما چې وینې باندې په شپږ میاشت وښتله څه
کړې
دې ما څلور میاشت وښتله په څلور شوه بیا وښتله نو که شکر الحمدلله خدای سره ځین کم تاثیر په معنی کړی او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرم دا وینې خو وښتله چې مثلا دی وی میاشت کې ته یا د څه ورسې کې ته ولا ګیر دا غټ انسان وینې کار کوي کنه کوي یا پښتنه نه ما بل دا پښتنه نه ډاکټر صاحب چې ما به وینې وښتله ما به دا ومای نه خورله دا د پسې نه ورته وای دا غوی نه ته په خول به مینه هم دسم بس یې ما خولل مګر دا خبره کوم د وین سم ما پکې کنه مکی وینه پکې کنه پکې دا ځینې خلک بیا وای چې وای دا غوا د غوا لاسی غوړي چې وخوري هم وینه پکې نو ځکه دا خبره دا ځینې خلک وي ډاکټران کوي
مننه قاری صاحب پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی هله د چې پر موضوع خبرې وکي پښتون صاحب خبرونه ته راغلاست اول خو تاسو نه د پښتنه کوم چې وینه مور کړی ده کنه
بلې نورې صاحب اول خو ما سلامونه تاسو دواړه قبول کړي تر اوسه نورې صاحب زما وینه ته څوک چې اچیم نه دي او ما وینه نه دور کړی تر اوسه پوری دروغ باندې سره وایو او بل خبره دا ده یو خبره ما کول شي دغه وینه چې په افغانستان کې تېسې او کښې دا ویني په افغانستان کې دا شي نوې تېسې کښې دا ویني موږ بل چاته ورکړي وغه چاته چې وغه چاته چې تاج ور درلودې نو ډیر بشوي دا ډاکټر صاحب دې پښتنې زما ډاکټر صاحب محترم یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري او بل پښتنه مې دا ده یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولای شي او پښتنه مې دا ده چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندۍ پاتې کېدلای شي
مننه پښتون صاحب ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړلې یو بل اوریدونکو به مرو واخلو ټول پښتنه به یو ځای جواب کړي
السلام علیکم محترم نوریا شمیری صاحب سلامونه ونی کې لتا ته محترم ډاکټر صاحب احمد زیتا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کې لوړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا عارفونه امریکا نیول
بل زرملوال صاحب خبرونه ته خړغ لاس کراسو مشخصه موضوع ته نن پروینې خبرې کوو کله وینه ورکړی دا
نو ما خو خپل باندې څلور ځلې محترم نلی صاحب وینه ورکړی دا په دې وخت کې مې ورکړی دا یو ځای چې خدای شي وښه روانو یو ځای چې ستراتیژي پیښه وشوه په دې وخت کې هغه فوق ځخمن شي او هغه وخت څه زه هم سره همکاري مې سره وکړه کده خبره ډیره وغوښته نشي
لاندې کړته وای
بل الله دې وینه ضرورت یو اول ور مې وډی وینه ورکړه اول ځل مې هغه وینه ورکړه یو وخت چې مې ورکړه ورته او درې ځلې مې دا ورسته ورکړی دا وینه ان شاء الله اوس مثلا تور جڑی بندی اختیاری هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی یو مریض یو ناروغ ته ضرورت پیغه وخت کې هغه وینه چې هغه په بین کې ساتل شوی هغه به بهتر یو کې انسان نه تازه وینه وایستل شي دغه به بهتر دی دغه دوه پښتنې مې او ډاکټر صاحب نه دا توصیه هم غواړم چې دا اکثره خلک دی وینه ورکول نه مطلب دا ده چې د بارا چې معلومات راکړي د وخت کول نه یو نه وي مننه
یو اوریدونکو دی چې ډیر منتظر دی دغه راخلو بلې مهرباني لکم زمو تماس نیولای
سلام علیکم رو شیر محمد مکونړ ولایت نام ده رای پیج مانګي ور سوالې نه مړی کی نیولې
د خبرونه تخرغ لاست مشخصه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
پښتنه زمنګ د ډاکټر صاحب نه دغه زمنګ یو مریض دغه روزي په مېش کې د وینې تکلیف پیدا کړی چې وس وینه کموي به هم په خبر ته وړل ته راته ویل چې دا اډو کې مشکل لري نو په دغه خاطر ډاکټر صاحب نه زمنګ دا غوښتنه ده چې د منګه منطقه د سیغریزه علاقه د منګ د غوینه چې تازه د غوینه ګروپ د غي سره برابر وي هغه ته وینه ورکول شو کنه دا بانک ته مراجعه کوو
بله مننه کور ودان تاسو کولای شئ چې خپل جواب ترلاسه کړئ ډاکټر صاحب ته وار ورکو پوښتنه مطرح شوې دي چې هغه جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خپل فایل کې هر ځینې چې مغوښتي وي
اول دغه وروسته د قندار نو تماس نیول او چې وینه ورکوم دی وینه ورکړنه وروسته به زه خامه یې نه خورم چې دا به څنګه وي ټول هغه غذاګانې چې موږ تاسو دی غوونه استفاده کوو کغه ینه وی کغه نور سی وی دا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه لري او لاسپیسدا وسپنه زموږ تاسو بدن ته جذبيږي یعنی د یو نه نیول تر 1.5 ملي ګرام پورې وسپنه جذبيږي که هر نو غذا موږ تاسو واخلو تر 1.5 ملي ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نه ورګم دا وسپنه د کمخونی سره مستقیمه رابطه لري نو د موږ ته توصیه دا ده چې کله وینه ورکی نو اول خدای دا چې همداسې عادي غذاګانې خوره در چې ستا صحت د پخوا نه جوړ وي او ته د کمخونی سره مخامخ نه یې کوم تکلیف ونه لرې هېڅ ضرورت نشته چې ته دا شیان کې خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستا د بدن حجم دوراني پرېږدي چې فشار دې ټیټ نه شي او ستا لپاره دغه نور تکلیفونه چې پیدا نه کړي نور په مرور د زمان سره بیرته دغه روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري په دې کې معمولا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه موجوده ده او یو نه تر 1.5 ملي ګرام وسپنه زموږ تاسو بدن ته ورکوي موږ تاسو نه پرېږدي چې کمخونی خواته لاړ شو او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجي کې نو خامه ینه دې خوراک د سبابت نظر خنه ده ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه
میکروبونه پیدا کیږي. زما وته توصیه ده که یې نه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نو ورسره ور استفاده وکي. خام یې نه د تبابت نظر صحت تاوان دي. درته کار باید پاینده کیونه کی میات واخلي او نور مقوی غذاګانې واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پسی ده. یو دوهم پښتون د دې احساساتو څخه ډیر ډیر مننه. کاش کې ریښتیا چې په دې وطن کې به ځای وینه نه وای توې سوی او دغه وینه پر ځای باندې ورکول سوی وای دا به ډیر خو خو ای کاش. او بل د دې غدری پښتنه اول دا چې یو انسان څومره وینه لري. یو انسان هر انسان نظر و بل ته هغه د وینې مقدار او اندازې فرق کوي. معمولا د پنځو نه نیول تر ولې تر پورې وینه د انسان په بدن کې موجوده وي او انسان کولای شي چې یو یونټ وینه چې پنځه سو سی سی وینه کیږي دا کولای شي چې په هارو درې نه نیول تر شپږو میاسو پورې یو ځل پنځه سو سی سی وینه یو چاته ورکولای شي. خو که چیرته د ضرورت په وخت یو انسان تر زر سی سی یا تر دوه یونټ پورې وینه هم ورکولای شي دا هم د دې صحت په آینده کې کوم زیات ضرر تاوان نه لري. ځکه وینه بیرته که چیرته داسې حتمند وي وینه په اډوکو کې جوړیږي او بیرته دغه کوم کمبود چې د په بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ستاسو بدن د خپلو میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي. تولید اډوکو په اډوکو کې د وینې تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولای شي. نو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید دوی ډیر زیات متوجه شي. اول باید په وینه کې ساري امراض موجود نه وي. ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د هاریپور نه پښتنه وکوله ټول وایرسي افات کاغه تور جړای وي کاغه سپین جړای وي کاغه ایچ آی وی وي یا دا چې که نور انتانی امراض وي وګوي نشي کولای چې یو شاته وینه ورکړي. ځکه دغه دی ویری د لارې نه کېدای شي چې د یو سالم انسان چې وینې ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نورو انتانی امراضو باندې مصاب وي هغه شخص په ځای دې چې ورسره کومک وکړي نور هم تاوان کوي په دې امراضو باندې مصابېږي یا مبتلا کیږي. مخې د وینې د ورکولو نه باید دغه ټول ټسټونه انجام شي. دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص خو به تور جړی البته په فعاله شکل سپین جړه چې د هیپاتایټس ټایپ سی ورته وای دا یا نور ساری امراض خو بند لري کوي ول لري نشي کولای چې دغه وینه یو چاته ورکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت هغه وینه چې په بینک کې ساتل شوی وي تازه وینه دی بینک دی وینه ډیره زیاته خوبیان لري. ځکه په تازه وینه کې ډیر نور څه هم موجود دي. که چیرته وینه په بینک کې وساتل شي ډیره اجزا دی وینه چې دی هغه بیا خپل هغه کیفیت او خپل هغه اصلیت لاس ورکوي. نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې دا د هغه وینه څخه چې په بینک ساتل شوی وي ډیر زیات اهمیت لري او ډیره زیاته فائده لري. هغه اشخاص چې وی دی وینې د ورکولو څخه ډاډه کوي یعنی کچیر زموږ ساسو په ټولنه کې باج داسې سشته چې هغه په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کوي چې وینې ورکول انسان ته تاوان لري. کوم موږ تاسو د مخې مچ اشاره وکول باید په دې پوه شو چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینې نشي ورکولای. نو کچیر تر دغه شخص چې چاته وینه ورکوي دا هیڅ نه و پوساري یا دا چې د کمپنی سره د فور د کمپنی باندې مصاب نه وي وینه ورکول په ځای د دې چې فائدہ ول تاوان لري فائدہ لري. د دې شخص په فائدہ لري په کال کې کول چې هر انسان یو ځل نه نیول تر 2000 پورې یو چاته وینه ورکي او یا دا چې آسي والنتیر بلډ بیس یا د بانک خون تلل شي او خپل وینه هدیه کی د ضرورت په وخت کې چیرته دی چې وینه ته ضرورت وو د دې وینه څخه بیا بانک خون کول چې هغه شخص اسوته دا وینه ورکی. نو وینه ورکول دا چې دا د انسان لپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي. ټول هغه اوریدونکو چې زموږ ساسو برنامه اوري د وینه ورکول خدای باز شرایط نه کومه کوم چې اشاره وته وکوله دا باید په نظر کې ونیسو چې چیرته د مشکلات سره مخامخ لوي هر څو کولای شي چې وینه ورکی وینه ورکول صحت زمانته. او بل شمامز روش مریض دی او وینه پاکستان ته بوله پاډوکو کې مشکل دا وینه نشي جوړولای. زموږ استاذ په بدن کې په هډوکو کې وینه جوړیږي. کله چې یو څوک باز امراض چې په هغه امراض کې چې کله هغه امراض رامیز شي نو هغه مستقیما د بدن په هغه برخه کې چې هغه هډوکی دی الته وینه تولیدیږي الته وینه جوړیږي هغه کار نشي کولای هغه د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو دا اشخاص بیا د وینې د کمبود سره مخامخ کیږي. نو دا مجبور دی چې دا باید دی اشخاص ته د دوی د ژوند په خاطر باندې دوی د حیات بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي. چې وینه ورنسي کولای لکه مخکې مشي شراو کوله نو دوی بیا
د ژوند هغه ژوند خپل ژوند ته ادامه لسی ورکولی او کولی سي چې د وینې ګروپ باید تعین شي. د وینې ګروپ باید تعین شي. کله چې د وینې ګروپ تعین شو هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي او هغه شخص چې وینه ورکوي هغه ته ډونر وایي. دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي او علمي خبره دا ده کتابی خبره دا ده چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي یو یو په مرکز کې ورکول شي په کور کې ورنه شي کول د بعضې حالاتو کې دغه د وینې ورکول څه جنجالونه رامنځته کوي کېدلی شي چې ریاکشن وښيي کېدلی شي چې دغه د وینې تعینوالي کې مشکل وي کېدلی شي چې یو څوک فشار یا کوم نور مشکلات ولري قلبي مشکلات ولري قلبي امراض ولري دغه د وینې د کمېدو یا د وینې د امراضو په څنګ کې نور د ګردو مشکلات ولري. دا یو علمي بحث باید په اکاډمیک سنټر کې باید یو انسان یو بل ته ورکړي او تر څو چې هلته خدمت ډول سره وینه ورته تطبیق شي.
کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لوونه تر وو